په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل شوه. اورې په داسل کې چې په کندهار کې سیاسي څیرو په خپله نننۍ غونډه کې پر حکومت انتقادونه کړي. ولسمشر غني ویلي د بیان ازادي ته احترام لري خو باید مسؤلانه وي. یو سرچینه وایي د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دې ولایت امنیه قومندان لاس لري. اجمل ان خبري مجله په خبرونو پیلوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د بیان ازادۍ ته درناوی لري خو باید چې مسؤلانه واوسي. په ننګرهار کې چارواکي وایي نن جلال آباد ښار کې درې پرله پسې چاودنې شوي چې پکې امنیتي ځواکونو دوه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. او سوریه کې دولتي رسنۍ وایي د دفاعي سیستم د لږ تر لږه دوه هغه توغندیو مخه نیولې چې د اسرائیلو څخه په دمشق کې د حکومت پر اهدافو توغول شوي وو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د بیان ازادۍ ته درناوی لري خو باید چې مسؤلانه واوسي. ولسمشر غنی چې نن د کورنیو چارو له وزارت څخه د دفاع وزارت ته د سرحدي پولیسو ته انتقال په مراسمو کې خبرې کولې وویل وبخښي چې نن یې د کورنیو چارو د وزارت د سرحدي پولیسو د انتقال په مراسمو کې خبرې کولې. که څه هم د کوم مشخص فرد یا ډلې نوم یاد نه کړ خو وی ویل
ازادي بیان مورد احترام ماست به شکلی که مسؤلانه باشه.
د وی د بیان ازادي زموږ د درناوي وړ ده په دې شرط چې مسؤلانه ووسی. اساسي قانون موږ دې تشمن کړیو چې تل د هیواد ملي ګټې په پام کې وساتو. د بیان ازادي د درناوي وړ ده. هر هغه څوک چې دا ولري چې حتی د حکومت یو کس هم له داعش سره همکار دی محکمې ته د راشي ادعا دې ثابته کړي کنه ټکرای دې په سر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کندهار کې د افغانستان د پخواني او اوسني دولت یو شمېر چارواکي سیاستوال او د ملي یووالي د حکومت ځینې سیاسي مخالفان د دویمې ورځې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو. د غونډې ډیرو برخوالو د ملي یووالي د حکومت په مخالفت ویناوې کولې او د خپلې دې غونډې هدف یې د افغانستان ستونزو ته د هواري لاره موندل بلل. په ننګرهار کې چارواکي وایي نن په جلال آباد ښار کې درې پرله پسې چاودنې شوي چې پکې امنیتي ځواکونو دوه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل درې واړه چاودنې نن له غرمې مخکې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې کې شوي. ویل کېږي لومړنۍ چاودنه په یو رکشا کې شوي کله چې امنیتي ځواکونه او عام خلک د چاودنې سیمې ته ورغلي. دوه نورې چاودنې هم شوي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو په دې ولایت کې تر دې مخکې د دا ډول چاودنو پړه پر داعش وسلوالو او یا هم طالبانو اچول شوې ده. وسلوالو د داعش پورې تړلو وسلوالو په دې وروستیو کې د دې ولایت د سپین غره په لمنو کې خپل تحرکات پراخه کړي او له شینوار وروسته یې په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره نښتې کړي دي. اخوا په کابل کې هم نن د یوې چاودنې رپورټ ورکړل شوی. د کابل د امنیې قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه د کابل په زاړه ښار کې د سنگ تراشۍ په سیمه کې د یو مقناطیسي ماین له کبله شوې ده. د مجاهد په وینا پیښه د ملي اردو د جلب او جذب یو مرکز ته نږدې شوې او درې کسان پکې ټپیان شوي. د غزنی ولایت سیمایز چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د عملیاتو او نښتو پر مهال تیره ورځ او تیره شپه د طالبانو د دوو مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او 1 نور ټپیان دي. چارواکو په نښتو او جګړو کې د څلور افغان سرتیرو وژل کېدل او د 11 نورو ټپي کېدل هم تایید کړي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل د عملیات د غزنی په ګیرو اندړو مقر ولسوالیو کې شوي دي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو نه اورئ. سوریه کې دولتي رسنۍ وایي دفاعي سیستم د لږ تر لږه دوه هغه توغندیو مخه نیولې چې له اسرائیلو څخه په دمشق کې د حکومت پر پوځي اهدافو توغول شي وو. د سوریه دولتي خبري اجران سنا وایي لمځکې څخه مځکې ته دا توغندي تیره نیمه شپه مهال ویشتل شوي او مالستیان یې اړولې. د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې ویلي احتمالا تیره شپه اسرائیلي توغندیو د دمشق په جنوب لویدیځ کې د حکومت او د دوی د متحدانو اهداف ویشتي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د دمشق په جنوب کې یوه پوځي اډه د توغندي هدف ګرځول شوې. عبدالرحمن ویلي دا روښانه نه ده چې ویشتل شوي تاسیسات د سوریې پوځ کارول او کنه ایراني یا د لبنان شیعه ملیشې پکې وي. د امریکا سنا تقریبا د یو نیم ټریلیون ډالر په ارزښت د مالی اصلاحاتو یو لایحه تصویب کړې ده. د ولسمشر ټرمپ لپاره د واک په لومړي کال کې لومړنۍ لویه تقنینی بریا ګڼل کېږي. د مالیې په برخه کې دا لایحه پر کاروبارونو او د ډیرو عوایدو لرونکو اشخاصو باندې د مالیې په کمولو متمرکزه ده خو نورو ته په متوسطه توګه مالیه کموي. دا لایحه پر هغه سربیره تصویب شو چې د سنا یوې کمیټې موندلې وه. په مالیه کې دا اصلاحات به د امریکا بودیجه له 1 ټریلیون ډالرو کسر سره مخ کړي. د لایحه چې د سنا د جمهوري غوښتونکو مشرانو لخوا د تړلو دروازو تر شا چمتو شوي هیڅ ډیموکرات سناتور یې په پراوی رایه نه ده ورکړي. جمهوري غوښتونکي د امریکا په سنا کې اکثریت دي. دا په تیرو درې لسیزو کې د امریکا د مالیې په سیستم کې لومړنی لوی بدلون ګڼل کیږي. په کانګرس کې ډیموکراټان وایي په مالیه کې دا اصلاحات یوازې بډای مالیه ورکوونکو او لویو سوداګریو ته ګټه کوي، هغه هم د منځنیو عوایدو د لرونکو کورنیو د لګښت په بیه. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ په ویانا کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړپوړي چارواکي ویلي سوریا او اوکراین د دواړو لورو د خبرو اترو د اجنډا په سر کې دي. د چارواکي د جمعې په ورځ ویل دا لیدنه به د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې ترڅنګ چې په ویانا کې جوړیږي ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د راتلونکې اونۍ د اروپا د سفر په ترڅ کې د ډسمبر له 4 نیټې تر 8 نیټې پورې بروکسل، ویانا او پاریس ته ولاړ شي او دغلته به د ناټو، اروپایي ټولنې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډو کې برخه واخلي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې ولسمشر وایي د بیان ازادۍ ته احترام لري خو باید مسؤلانه وي.
قانون اساسی ما را متعهد ساخته که همیشه منافع اولیای کشور ته نظر.
په کندهار کې د ملي امنیت پخوانی رئیس تور لګولی چې د حکومت ځینې چارواکي د سیمې له استخباراتو سره لار لري.
په حکومت کې بازی کړی دی چې د ایزای سره، سپای پک سره، د نورو استخبارات سره پچپچلای کوي.
د کندهار په غونډه کې ځینو ګډونوالو ویلي چې په زور غونډې ته وروستل شوي.
په مسکله باندې سپارولو سره را وګرځول بلم در د کشتران ته پورته کولو غونډې ته ځو. موږ هم له سره وخت بار راغلل.
د حکومت یو باوري سرچینه وایي د کندهار د غونډې په جوړونه کې د دې ولایت امنیه قمندان لاس لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې پر افغان چارواکو د داعش د ملاتړ ادعا لري دا مسأله دې په ثبات ورسوي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د ازادي رادیو دا نیم ساعت خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بیان ازادۍ ته احترام لري خو باید مسؤلانه وي. که څه هم ولسمشر د کوم شخص یا ځانګړي ډلې نوم وانخیست خو دا په اصل کې د چنن په کندهار کې د حکومت ځینې سیاسي منتقدانو د ملي یووالي حکومت پر فعالیتونو سخت انتقادونه وکړل. د کندهار د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی چې د هیواد وضعیت له بحران سره مخامخ دی. نور حال له کابله له واصل ویسال څخه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د لیک مراسمو کې ویل چې د بیان ازادۍ ته درناوی لري خو باید مسؤلانه واوسي. د نوموړي په خبره د بیان ازادۍ او ملي ګټې سره توپیر لري. ولسمشر د ملي شورا د دواړو مجلسونو له مشرانو د ملي دریځ لرلو له امله مننه وکړه. که څه هم ولسمشر غنی د کوم شخص یا ډلې نوم وانخیست خو ظاهرا داسې ښکاري چې اشاره یې د کندهار ناستې ته وه.
آزادی بیان یک چیز است، منافع اولیای کشور دیگر چیز. قانون اساسی ما را متعهد ساخته که همیشه منافع اولیای کشور را نظر. و از ابراهیم صاحب و مسلمیار صاحب تشکر میکنم که همیشه مجلس اینه جهت دادن که از منافع اولیای کشور را نظر. آزادی بیان مورد احترام ماست به شکلی که مسئول را نباشد.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت یو شمیر سیاسي منتقدینو د ولسي جرګې غړو د سیاسي ګوندونو مشانو او د کندهار خلکو په دغه ولایت کې د وی ناستې په ترڅ کې د ملي یووالي په حکومت سخت نیوکې وکړې. د دغې ناستې د زیاترو ویناوالو ټینګار په دې و چې حکومت د ناورین لور ته روان دی او د افغانانو ترمنځ هم واټن مخ په زیاتېدو دی. په دغه غونډه کې د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت نبیل، د کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق، د افغانستان د نوې جبهې ګوند مشر انوالحق هادي، د ولسي جرګې لومړی سیال همایون، د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر او د کندهار د خلکو او ملي شورا شاوخوا شپېتو تنو ګډون درلود. ټاکل شوی و چې په دغه غونډه کې د بلخ ولی ته محمد نور او د عبدالرشید دوستم زوی باتور دوستم هم ګډون وکړي خو د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله د هغوی تیاری ته د پنځشنبه پر ورځ د پرواز اجازه ورنکړل شوه. له همدې کبله دغه غونډه له پنځشنبه نه جمعې ته وسنډېده. د بلخ ولی رسنیو ته ویلي چې د حکومت رهبرۍ الوتکې ته د پرواز اجازه نه ورکړې. کندهار غونډې ته په خبرو کې د افغانستان د نوې جبهې مشر انوارالحق هادي وویل چې د حکومت د کمزور رهبرۍ له امله هیواد د ناورین لور ته روان دی. ښاغلی هادي وویل چې حکومت په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی.
زمان اوسنی مشران سے پخوا کاندیدان خلقو تے وعدے ور کڑے دے سے پشپاگ میاستے کے با منگا دے ملک تا سول راو نئے واسطا سے جنگ خلاص سوائی ندا متا سفانا پتے ردرے کو جنگ نور ہم قوی سوائی دے
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل بیا د شفافو ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او ویل چې له نورین څخه د وټو یوازینې لار رڼې او سراسري ټاکنې دي. د غونډې ګډونوالو په پای کې پریکړه لیک هم صادر کړ. په پریکړه لیک کې راغلي چې ولسمشر د اساسي قانون 28 ماده تر پخو لاندې کړي. وصل وصال ازادي رادیو کابل
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د بیان ازادۍ ته احترام لري خو باید مسؤلانه وي. ولسمشر غنی په دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې نن په کندهار کې ځینو سیاستوالو په یوه غونډه کې بر حکومت ځینې انتقادونه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي د افغان حکومت ځینې مهم چارواکي د پاکستان د څرګرې ادارې ISI حقاني شبکې او وسله والو طالبانو سره اړیکې لري. رحمت الله نبیل دغه څرګندونې په کندهار کې د تفاهم په نوم د یوې نوې جوړې شوې شورا په غونډه کې وکړې. غونډه کې د حکومت یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او د ولسي جرګې غړو هم پر حکومت انتقادونه وکړل. صادق رښتینی له کندهار نور حال راکوي.
د تیری ویونی رئیس په کندهار کې د یو لوی سیاسي غونډې لپاره تیاری روان وو چې بلاخره نن د شنبه په ورځ دغه لوی غونډه د څو سیاسي چیرو د ولسي او مشرانو جرګې د شاوخوا شپېتو غړو او د کندهار ښار او ولسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو په ګډون د کندهار په عینومېنه کې جوړه شوه. د غونډې اجنډا ته که څه هم د ملي یووالي او د حقیقي سولې نوم ورکول شوی وو خو ګډونوالو یې تر ډېره پر حکومت نیوکې وکړې. غونډې ته په وینا کې د نوي ملي جبهې مشر انور الحق هادي وویل چې د ملي یووالي حکومت افغانستان د سیاسي، اقتصادي او امنیتي بې ثباتۍ سره مخ کړي او ورځ تر بلې دغه بې ثباتۍ زیاتېږي.
امنیتي نارامي او دا د جنگ دوام د دولت لپاره یو تهدید دی او یو بحران. همداسې خلک د اقتصاد نه ډېر ناراض دي. همدا اوس د حکومت احصایې چې په دې ملک کې بیکاري یو تل اقتصاد همدا اوس د حکومت احصایې چې په دې ملک کې د شدید فقر
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل چې اوس د افغانستان د ملي محور په نوم د یو سیاسي خوځښت مشري کوي د دې غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې د ملي یووالي حکومت د خلکو د یووالي څخه بیره لري او غواړي د لوی ولسي غونډو مخه ونیسي. نبیل دغه راز ادعا وکړه چې د افغان حکومت یو شمېر مهم چارواکي د پاکستان د څارګري ادارې ISI حقاني شبکې او وسله والو طالبانو سره اړیکې لري.
تو حکومت کے بازی کڑی دیجیے دی ISI سرا سپاہی پک سرا دی نور نور سپارا سرا دی ہر کونی شبکہ چھ زکن زمو بہوا بیوسا مکی خلقی وجلی دا گوی سرا پٹ پٹنے کیوی دا گوی سرا مجالس کیوی دا گوی سرا پٹ خبرے کیوی دی افغانستان دان دان دی ملی حاکمیت کی نظر کی نہیں سی اما دی ولس دی یوزا کی دونا یوالی نا دی لوی کندہار دی کھڑنا دی تشویش دی
پغونډه کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون او د دې جرګې یو شمېر نور غړو هم د حکومت پر ضد سخت انتقادونه وکړه. د غونډې ته د کندهار ښار او بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکي هم وربلل سوي وه. له دې جملې څخه یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپل رضایت په غونډه کې ګډون نه لري.
په مسکله باندې سپارولو سره راوګرځول بلم در د کشران ته پورته کول غونډې ته ځو موږ مله سره وخت بار را لیدل ډېرې ولې څلور پنځه کشتر ګرځ ډک
یا نو خبر ما په مسکله روانه ده ما ته میلې د فار بل را وګرځول مسکله تر سو دروي موږ بل کشران ته پورته کړو بل را روان
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل سو چې د ملي والد حکومت څخه د دې غونډې د ګډونوالو د سپارښتنو د عملي کېدو د ولسي جرګې او ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو د پر وخت ترسره کولو او د قانون ماتونې د پای ته رسولو غوښتنه پکې شوې وه. ولسمشرۍ مانی تر اوسه د کندهار د غونډې د ویناوالو خبرو ته عکس العمل نه دی ښکاره کړی.
په همدې تړاو د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دې ولایت امنیه قمندان د پردې تر شا لوی نقش لري. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل سي وایي جنرال عبدالرزاق دغې غونډې ته له ځینو ولسوالیو خلک وربللي دي. تفصیل د خان محمد سیند پراپور کې.
یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په دغه راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د کندهار امنیه قمندان د دغه ولایت له ځینو ولسوالیو نه 1500 کسان د کندهار غونډې ته بللي دي. سرچینه وایي جنرال عبدالرازق د کندهار د غونډې په جوړولو کې د پردې تر شا لاس لري. له جنرال عبدالرازق سره مو ټلیفوني اړیکه ټینګه نشوه، خو یاورې ازادي راډیو ته وویل چې امنیه قماندان د دغې غونډې په جوړولو کې کوم رول نه لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی او د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ د ګوند ویاند بشیر احمد تعین چې د کندهار د غونډې یو ګډونوال دی، د شنبې په ورځې ازادي راډیو ته وویل د دغې غونډې ډیری ګډونوال چې له نورو ولایتونو نه کندهار ته راغلي، استوګنځی د دغه ولایت د امنیه قماندانۍ قرارګاه ده. دا چې جنرال عبدالرازق د دغې غونډې په جوړېدو کې څه نقش لري ښاغلی تعین چې په اړه وایي.
د امنیه قماندان مسولیت د غونډې امنیت ترتیب او تنظیم دی، او زموږ په چارو کې مداخله نه کوي او غونډې ته وینا هم نه کوي. د غونډې قربانه د کندهار مشران دي او قماندان صاحب هم د دغو ولایت له مشرانو دی او نقش لري. زموږ په ایجنډا او پلان کې مداخله نه کوي. په ملي موضوعګانو کې چې تفاهم او ملي یووالي ته رسیږي هغه همکاري وکړه.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال او د کندهار د غونډې بل ګډونوال همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت لخوا قانون ماتونه او د قومونو ترمنځ نفاق اچونه د دغې غونډې اجنډا او پلان وباله. د پنجشنبې په ورځ د جمهوري ریاست دارګ ماڼۍ وویل هره ناسته چې د قانون په رڼا کې او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د ستونزو د هوارۍ لپاره جوړیږي ملاتړ یې کوو. خو د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د یوه حکم له مخې پوځي منصوبین په سیاسي غونډو کې د ګډون حق نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست په خاطر دی ویلي چې د ولسمشر د حکم له مخې د وسلوال پوځ هیڅ قاضي، سارنوال او سایمنصب په سیاسي ګوندونو کې د غړیتوب او په مظاهرو، اعتصابونو او ورته غونډو کې ګډون نشي کولی. د دغو سرګندونو په اړه چې د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دغه ولایت امنیه قماندان د پردې تر شا رول لري، د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي.
هلته
کندهار کې زموږ یو شمېر سیاستوال راغونډېږي او هغه د کندهار امنیه قماندان دنده لري چې امنیت یې تامین کړي. که په غونډه کې موجود هم وي ستونزه نشته، خو که مساله د ملي ګټو خلاف او دی په تصمیم نیولو کې شامل وي، د ولسمشر د وروستۍ مصوبې له مخې ورسره جدي چلند کېږي.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال د کندهار د غونډې په اړه وایي دوی وضعیت ساري او که پوځي منصوبین د قانون خلاف په سیاسي غونډو کې ګډون وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې پر افغان چارواکو د داعش د ملاتړ ادعا لري په اثبات دی ورسوي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې له کورنیو چارو وزارت څخه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د قمندې او مسؤلیت د لیږد په مراسمو کې وکړې. مراسمو ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وویل چې افغان ځواکونه د بشریت په استازیتوب له ټروریستانو سره جګړه کوي. په دې اړه نور معلومات له حدیث پردیس نه اورو.
له داعش نه د ځینو افغان چارواکو د ملاتړ د ادعاو په غبرګون کې افغان ولسمشر وایي هغه کسان چې دا ډول ادعاوې کوي باید ثابت یې کړي. ښاغلي غنی د شنبې په ورځ په کابل کې له کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د قمندې او مسؤلیت د لیږد په مراسمو کې په خورا توند لهجه وویل که څوک په دې برخه کې خپله ادعا نشي ثابتولی څادر دې په سر کړي.
هر کسی که ادعا دارد که یک عضو
دی وی هر څوک چې ادعا لري چې د حکومت کوم لوړ پوړی او یا منځپوړی چارواکی او یا نور له داعش سره شامل دي باید دا جرأت وکړي چې محکمې ته راشي او خپله ادعا ثابته کړي، کنه څادر دې په سر کړي. د ښاغلي غنی په وینا د افغانستان امنیتي ټیم د افغان ولس او د افغان ځواکونو هر افسر ته د اعتماد وړ دی. افغان ولسمشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ادعا کړې چې ځینې لوړپوړي حکومتي چارواکي له داعش ډلې ملاتړ کوي. که څه هم پر افغان چارواکو دا ډول انتقادونه تازه نه دي، خو په دې وروستیو کې د ولسي جرګې غړي حمید زیلالی ادعا کړې چې د ملي امنیت عمومي رئیس له داعش نه ملاتړ کوي او دی اسناد هم لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي مندان جنرال جان نیکلسن یادو مراسمو ته په خبرو کې ویل چې افغان ځواکونه د بشریت په استازیتوب له نړیوال تروریزم سره جګړه مخته وړي. دی وایي د افغانانو په واقعیت د ټول انسانیت په استازیتوب تاسو له تروریزم سره جګړه کوئ. موږ ستاسو میړانه او شهامت درکړی او د قربانیو مو درناوی کوو او ستاسو د شهیدانو لپاره دعا کوو او تاسو زموږ او د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره د احترام وړ یاستئ.
خغلی نیکلسن د غشان ویل افغان ځوکونو په تیرو شلو میاشتو کې خیل سراوړنې درلودي، خو په خبرې په لیکو کې د فساد پر وړاندې مبارزه حتمی ده. نوموړي ډاډ ورکړ چې نړیواله ټولنه به تر اوږده مهاله د تروریزم پر وړاندې د افغان ځوکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې پر افغان چارواکو د داعش ډلې د ملاتړ ادعا لري په اثباتي ورسوي. د افغانستان 15 کاندید وزیرانو د باور رایې اخیستلو په خاطر ولسي جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. د هغه کاندید وزیران دي چې د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته ورغوښتل شوي وه. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع، کورنیو چارو، قانون او پټرولیم کار او ټولنیزو چارو او ترانسپورټ وزارتونو ته نوماند وزیران په خپلو وزارتونو کې د ګڼو ستونزو د یادونې تر څنګ ژمنه کوي چې د بریا په صورت کې به یې د اصلاح لپاره ځانګړي پروګرامونه پلي کړي. د یادو وزارتونو نوماند وزیرانو چې د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته خپل پروګرامونه او د اړوندو وزارتونو حال تشریح کوي وویل د نویو پلانونو په تطبیق سره د وضعیت د ښه کېدو تمه لري. دفاع وزارت ته نوماند طارق شاه بهرامي وایي افغانستان ته دا وخت نوي فرصتونه په لاس ورغلي او د هڅه به دا وي ورنه ښه استفاده وکړي.
د ملکي طرفاتو او ضایعاتو څخه مخنیوی زما د اساسي او بیړني اقداماتو څخه ګڼل کیږي. زه په دې ژمن یم چې زموږ دنده زموږ د خلکو حفاظت ده. د ملي اردو د اکمالاتو په برخه کې د چټک اکمالات، روڼتیا او حساب ورکول سیستم جوړول یو زما د مهمو دندو څخه وي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته نوماند وایس احمد برمک بیا وویل دې نتیجې ته رسېدلې چې د افغان پولیسو اجرات د ټولنې له غوښتنو سره برابر نه دي او دې کار ته پاملرنه کولی شي وضعیت او امنیت ښه کړي.
له بده مرغه د پولیسو تعلیمات، تجهیزات، سوق اداره، حقوق او امتیازات تر اوسه هم په ناسمه وضعیت قرار لري. په کورنیو چارو وزارت کې د پراخ فساد شتون، سیاسي نفوذ پر ضوابطو د اړیکو حاکمیت، د پولیسو لخوا له خلکو سره ناسم چلند او داسې نور هم لا هم هغه ستونزې دي چې له بده مرغه تر اوسه نه دي حل شوي.
دی وایي د افغان پولیسو لپاره یې له تیرو دریو میاشتو راهیسې ښه ملاتړ او مالي امکانات ترلاسه کړي دي. نوموړي د ولسي جرګې غونډې ته وویل له را روان مالي کال نه به د ټولو پولیسو په تنخوا کې 15% زیاتوالی راشي. ښاغلي برمک وویل پولیسو ته یې د نویو تجهیزاتو درک کړی او دغه شان تر راتلونکو شپږو میاشتو به په کابل کې هیڅوک غیر قانوني وسله ونشي ګرځولی. افغان حکومت له اوږدو انتظار وروسته تیره اونۍ وتوانېده چې د کابینې یوه زیاته برخه وزیران ولسي جرګې ته د باور رایې واخیستلو لپاره معرفي کړي. ترانسپورټ وزارت ته نوماند عبدالحمید تماسی، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته نوماند فیض الله زکی او د قانون او پټرولیم وزارت ته نوماندې نرګس نهان هم له هغو کاندید وزیرانو څخه دي چې د شنبې په ورځ خپل پروګرامونه تشریح کړل. اغلی نهان وایي د کامیابیدو په صورت کې به د افغانستان له قانونو د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي تر څو شته ستونزې کمیاب افغانستان له سیمې سره وصل کړي. دا وایي زموږ پروګرام داسې دی چې څنګه کولی شو د افغانستان له قانونو د وسیلې په توګه استفاده وکړو چې عواید مو لوړ، ټولنیزې ستونزې مو هوارې او کارموندنه یقیني شي، او په ورته وخت کې وکولی شو افغانستان د سیمې له هیوادونو سره اقتصادي خبرو اترو ته داخل کړو او دا هیواد چې تر ټولو غوره قانون لري له نړۍ سره وصل کړو. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار په دې و چې د سرپرستۍ نه د خلاصون په هدف باید کاندید وزیرانو ته د باور رایې ورکړل شي. د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدلو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی وایي وکیلان باید داسې پریکړه وکړي چې نظام پیاوړی کولی شي. نوموړي وویل دا چې بهرنۍ مداخلې او حکومت ته په کمین کې ناستې ډلې کمزوري شي، په کار ده چې وزیران د سرپرستۍ له حالته وایستل شي او دوی له خپلو ټولو صلاحیتونو سره خپل کار ته دوام ورکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د 9000 افغان سرحدي ځواکونو قمانده او مسؤلیت د شمې پرز رسمن له کورنۍ چارو وزارت څخه دفاع وزارت ته انتقال سو. ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې مناسبت جوړ شوی غونډې ته ویل چې دا کار د واحد قمانډې لپاره سوی او دغه ځواکونه به په افغانستان کې د مهمو نړیوالو پروژو ساتنه وکړي. د کورنۍ او دفاع وزارتونو سرپرست وزیرانو د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ ویلي چې له دې سره به د سرحدي ځواکونو معاشونه زیات شي. حدیث پردیس په کابل کې دی له نور تفصیل سره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سرحدي ځواکونه به تر دې وروسته په میلیاردونو ډالره د دولت ملي خزانې ته راوړي. ښاغلي غنی چې د شنبې په ورځ له کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د انتقال په مراسمو کې خبرې کولې وویل که د افغان ځواکونو میړانه نه وای حکومت به سیاسي لاسته راوړنې هم نه لرلی.
خاصتا په سرحدي قوا باندې
ضرورت دی ده چې لکه کماندو غوندې قول اردوګانو غوندې دوی باندې لویه پانګه واچوي و تنظیم قوای سرحدی حداقل میلیارد ها دلار در طول سالهای آینده انشاءالله تعالی در خزانه دولت خود.
خغلی غنی ویل دفاع وزارت سره د سرحدي ځواکونو په یو ځای کېدلو سره بال وسلوالو مخالفینو د نیول شو سیمو د ساتنې سونځه هم هواره شي. د وی په خو افغان ځواکونو په دې برخه کې لننګونو سره مخول د افغانستان دفاع وزارت د سرحدي ځواکونو د انتقال پروسه شاوخوا یو لس میاشتې وړاندې پیل شوی و. د معلوماتو لمخې د سرحدي ځواکونو ټول شمیر چې دفاع وزارت ته انتقال شوی شاوخوا نو نظره تنو ترسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست تاریخ شاه بهرامی بیا د سرحدي ځواکونو ستونزو په اشاره سره د دوی د سمبالښت یادونه کوي، وایي چې د غزوکونه به په پرمختللو وسلو سمبال شي.
انتقال قوای سرحدی از وزارت محترم امور
داخلی دوی له کورنیو چارو وزارت څخه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو انتقال د دوو هدفونو لپاره وشو. یو دا چې له دغه ځواکونو د ملي اردو ملاتړ وشي، او بل دا چې په دغه ځواکونو کې لازم اصلاحات رامنځته شي. د سرحدي ځواکونو ماشونه به هم له 3000 تر 5000 افغانیو پورې لوړ شي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې په دې برخه کې یو شمیر انتقادونه موجود و. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایس احمد برمک بیا ویل لا هم 4000 سرحدي ځواکونه د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې پاتې دي. د ښاغلي برمک خبره د ځواکونه به په بندرونو کې د قانون د تنفیذ په برخه کې خپلې چارې مخته یوسي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه. په فرا ولایت کې به ځای سوی کورنۍ وایي چې د ژمي پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخې دي او تر اوسه پورې چا ورسره مرسته نه ده کړې. نور حال د احمد شاه فطرت راپور کې.
هغه کورنۍ چې د وروستیو جګړو له کبله د فرا ولایت د ولسوالۍ څخه دغه ولایت مرکز ته کډه شوې، ډېره برخه یې په خیمو او ناسم کورونو کې ژوند کوي. دوی وایي د ژمي له رسېدو سره د دوی ستونزې هم نورې ډېرې شوې او تر اوسه دوی ته کومې مرستې نه دي رسېدلې. دوی د اړوندو ریاستونو او موسساتو څخه غواړي چې د دوی سره دې اړینې مرستې ترسره کړي.
خیمې نه لرو، هم د خیمې مر ضروریات لرو، هم د خوراکي شیان ضروریات لرو، هم د پوشاکي ضروریات لرو، د دغه شیان مر ګرد ضروریات لرو. د خدای د دولت غواړو که موږ سره کومک
وکړي. لم شاته التم شوتیر نکیزی چوک چوکم چوک پنجرس نه پار پرایم ملک می پاتا باغ می پاتا سلام چوک تر مده جنگو در اصل کر خبر خاص نس کوالای خبر پس سرینمو دیر دیر لا چپس
مو از کار کاری برنتی تی بچه می مو و دگاد به می جنگو جا بی جا شدی. مو از دولت کمک می خوای که ما تا خو هیچ کمک ما نگرفتی.
پام دیال که په فرولت کرن چارواکی هم د جګړو لکبل د بیزای شو کورونې د زیاتوال خبره کوي. د فرا ولایت د کډوال ریاست رئیس رحمدین ریګوال وایي چې سږ کال تر 15000 زیات بیزای شوی کورونی تر اوسه په فرا کې سب شوی چې لاغه جمله څخه یوازې له 1500 کورونی سره مرسته شوی دی. دغه خبر هسی روان دی چې نور کورونی سره هم عاجلی او اړینې مرستې تر سره شي.
تر اوسه پر 15605 عریضه راغلی دی چې د مقام ولایت او د شورای ولایتي پاس د اقامت څخه ودی ادارې ته د دفتر دیو نسیار د 315 یا فامیل د پاره ان اف ای ور کړی دی. ان مواد غیر غذایی و دوی ته ور کړی دی. او دبلیو پی تر اوسه 1095 فامیل د پاره پاس سرویس خپ چې دکې کور په کور کې د خلک سره کتل دي د دوی د پاره مواد غذایی ور کړی دی.
باید و شي چې سش کال د تیر کال په پرتله د فرا ولایت پولیسوالیو کې جګړې زیات شوې، نو له همدې امله زیات کورونی هم بیزای شوې دي.
د اروپا د فضایي تحقیقاتو اداره یو پرمختللی سپوږمکۍ جوړوي. په دې اړه تفصیل له اسمت سروان اوري.
د اروپا د فضایي تحقیقاتو اداره د یوې داسې سپوږمکۍ د جوړولو په لټه کې ده چې له مځکې 1500 کیلومتره لوړ ځای پر ځای شي او په اونیو له یوه ځانګړي ځای څخه بې له دې چې خپل موقعیت بدل کړي زموږ د مځکې څارنه وکړي. د سپوږمکۍ به چې له موجودو سپوږمکیو سره توپیر لري له مځکې زیاته لوړېدی شي او کیدای شي چې د سپوږمکیو او بې پیلوټ الوتکو ترمنځ د پل کار ورکړي. د اروپا فضایی اداره غواړي بې له دې چې د مځکې له اتموسفیر څخه یې سپوږمکۍ ووزي له زیاتې ارتفاع څخه مځکه وڅاري. د دوی په وینا دا سپوږمکۍ کیدای شي له مځکې 1500 کیلومتره لوړه ځای پر ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې نورې سپوږمکۍ عموما له مځکې 40 کیلومتره لوړې وي او مسافري الوتکې تر 10 کیلومتره نه لوړې شي. څرنګه چې په 1500 کیلومتری کې باد نشته، نو د سپوږمکۍ په میاشتو میاشتو په یو ځای کې پاتې کېدای شي. د اروپا فضایي اداره د دې لپاره چې دا پلان عملي کړي، نورو څیړنو او کارونو ته اړتیا لري.
له اسمت سروان څخه مو په یو مطلب کې واورېدل چې په اروپا کې یو پرمختللی سپوږمکۍ جوړیږي.